دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه دوستانو په دې غرمنی خبری خپرونه په یو استودیو کې موزه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. دا دې خپرونه دا سر موضوع دا چې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن د وروستیو تروریستي بریدونو په اړه څرګندونې کړي دي او ویلي هغه هیوادونه چې غواړي په داسې بریدونو په ملاتړ باندې خپلو اهدافو ته ورسیږي له ماتې سره به مخ شي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
ملګر ملتو د سیف دی چلډرن مؤسسې د جلال آباد پر دفتر حمله وغندله، د فرا والی استعفا وکړه او د امریکا ولسمشر د داووس په غونډه کې د ګډون لپاره سویس ته روان شو. د خبرونو تفصیل. د فرا والی محمد عارف شاه جهان نن له خپلې دندې استعفا وکړه. له فرا د ازادي راډیو خبري الوی چې ښاغلی شاه جهان د خپلې استعفا د اعلانولو په محل وویل د دې لپاره چې د فرا اوسیدونکو د له کارونو خوشنول استعفا یې وکړه. پرون په فرا ښار کې پلسکونو کسانو د فرا د والی دفتر ته څیرمه مظاهره وکړه. مظاهره په تاوتریخوالي بدله شوه. د فرا والی په داسې حال کې استعفا کوي چې د دې ولایت د مرکز د لمنو په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتو سرمشر د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر او په خپل سیف دی چلډرن په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر مؤسسې بریټ په سختو ټکو وغنده. د ملګرو ملتو د سرمشر انټونیو ګوتریش ویاند سټیفن دوچاریچ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مقر کې خبري اعلان وته بویل د ملګرو ملتو سرمشر د غبریت پکله کې غندي او یو ځل بیا د جګړې پر ټولو شکیلو خواو شخ وکړ چې نړیوال قانون ته درناوی وکړي. Human rights organizations provide life-saving assistance. د بشری حقوقو سازمانونه په افغانستان کې تر ټولو ځانمنونکو سړو، ښځو او ماشومانو ته د ژوند ژغورلو مرستې رسوي. مرستندوی کارکونکو باید هیڅکله هم په خپلو دفترونو کې په نخ نه شي او نه هم شتمنۍ ورڅخه ضبط شي. د ملګرو ملتو سرمشر یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې پر ټولو شکیلو خواو شخ کړی چې د بشري مرستو د کارکونکو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره د نړیوال قانون مسؤلیتونو ته غاړه کیږدي. د خبرونو لازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې څلور امریکایان د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل په ورستي برید کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي هیدر ناور د چهارشنبې په ورځ په یو خبره کړي بیان کې د وژل شویو امریکایانو کورنیو ته د درناوي په خاطر په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو په دې حمله کې چې شاوخوا دیرش تنه وژل شوي یوازې د څلورو امریکایي اتباع وژل کېدل او د دوو نورو ټپي کېدل تایید شوي دي. تر دې مخکې نوموړي په دغه حمله کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی وو یوازې دومره ویلي وو چې امریکایانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي، خو دقیق شمېر یې تر اوسه نه و ښودلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له واشنگتن څخه د سویس د داووس لور ته روان شو چې ټاکل شوی ده نن پکې نړیواله اقتصادي غونډه پیل شي. سپینې ماڼۍ وویل ترامپ له دې سفر څخه د امریکا د سوداګرۍ د ودې لپاره کار واخلي او هم به یو ځل بیا د امریکا او نړیوالې اقتصادي ودې په اړه په خپلو ژمنو تاکید وکړي. ټاکل شوی ده چې ترامپ نن د دې غونډې تر څنګ د برېټانیا د صدراعظم تیریزا می او د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتانیاهو په ګډون له یو شمېر مشرانو سره وګوري. ترامپ به سبا دې غونډې ته وینا وکړي او د ورځې ناوخته به بیرته د واشنگتن په لور وخوځي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي لیواله دی چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د څېړنې په ترڅ کې له ځانګړي قضایي سلاکار رابرټ مولر سره مرکه وکړي او هغه هم تر لوړې لاندې. ترامپ دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وکړه. هغه زیاته کړه چې دغه مرکه شایي په دوو یا درې اونیو کې وشي. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي چې روسیې د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډونالډ ترامپ په ګټه او د ډیموکراتانو د کاندید هیلری کلینټن په زیان د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې هڅه کړې ده. او هغه هندي لانجمن فلم به چې د هندوانو غوسه یې راپارولې وه نن نندارې ته وړاندې شي. که څه هم د هند د بالیوډ د سینما د دغه فلم له ښودلو یو شمېر سینماګانو ډډه کړې، خو په هغو کې چې ښودل کېږي ورته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دغه فلم چې پدماوات نومېږي او کیسه یې پر یوې هندۍ ملیکې څرخي، سختدریز هندوان یې په دې خاطر په غوسه کړي چې دوی وایي اصلي ملیکه په فلم کې سمه نه ده انځور شوې. د هندوانو یو شمېر ډلو او هم د واکمن بهاراتیا جنتا ګوند یو شمېر غړیو پر دغه فلم انتقاد کړی او د هغه ډایرکټر یې تورن کړی چې د راجپوت هندي جنګیالي قبیلې د ملکې پدماوات د مین په توګه د مسلمانانو د واکمن علاءالدین خلجي په ښودلو سره تاریخ تحریف کړی دی. د دغه فلم پروډوسر بیا دغه ادعا رد کړې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان اجرائی رئیس عبدالله وایي هغه هیوادونه چې غواړي د ترهګرو بریدونو لارې خپل هدف ته ورسیږي له ماتې سره به مخ شي. نوموړي د وروستیو بریدونو په اړه نن په کابل کې څرګندونې کړې دي. د څرګندونو جزئیات بل کابل درته وړاندې کو. په همدې موضوع د حقوقي او سیاسي چارو له کارپو پوهان ودیر صافی سره مغږیدل یو. د خغلی صافی څرګندونې به هم واورئ. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار روسي رپورټونه ردوي خوي رپورټ نه ردوي خوي د هیواد دفاعي ځواکونو لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونې اوس د صفر تر کچې راټیټ شوي. دا موضوع هم څېړو. وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم دراورو. همدارنګه یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. دوستانو، لکه مخکې مو چې یادونه وکړله، نن د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله په جلال آباد کې د سیف د چلډرن پر موسسې وروستی برید او همدارنګه تر هغې مخکې په کابل کې په انټر کانټینینټل هوټل باندې د ترهګر برید په اړه څرګندونې کړې دي او د حکومت وسلوال مخالفان یې د بشري جنایاتو ترسره کوونکي بللي. نوموړي همدارنګه ویلي چې موږ سوله غواړو خو ترهګر د جګړې په دوام باندې ټینګار کوي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د خغلی عبدالله نننۍ څرګندونې تعقیب کړي، بلکې د هوایي ډګر ته ورغلی و چیرې چې دا څرګندونې کړي. نور بره له حدیث پردیس نه واورو. پردیس صاحب، اول خو خپرونې ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې خغلی عبدالله نن دا څرګندونې چیرې وکړې او په جزئیاتو کې که راته ووایه چې جزئیات یې څه.
مننه ان صاحب، سلامونه تاسو ته او د راډیو محترم اوریدونکو ته. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله نن دغه څرګندونې په کابل کې د ګمرکي مراحلو د واحد مرکز د رامنځته کېدو په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. عبدالله د خپلو خبرو په یوې برخه کې وروستیو حملو ته په اشاره سره وویل، په مشخصه توګه په ننګرهار کې چې وروس د سیف د چلډرن په دفتر باندې کومه حمله وشوه، دو ویل چې ترهګرو یا د خغری عبدالله په خبرو وسلوالو یوازې د خپل ځان په نوم یو بل جنایت ثبت کړ او له دې پرته چې دوی په تاریخ کې ځان بدنام کړي هیڅ نشي ترلاسه کولای. اجرائیه رئیس همداراز وویل چې افغانان سوله غواړي او په دې وروستیو کې چې کومې حملې شوې دي یا په ټوله کې چې افغانستان د کومو حملو شاهد دی، وسلوال او ترهګر غواړي چې خشونت او تاوتریخوالی رامنځته کړي، خو په دې دی پوه شي چې دوی یوازې دوی خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی، او افغانان هم د سولې هدف چې لري د هغې راګرځېدو نه یې نشي مخه ورته نشي نیولی. او همداراز یې په ټینګار سره وویل چې وسله وال یوازې په تاریخ کې د خپل د بدنامۍ ور اخوا نور هیڅ نشي ترلاسه کولی. د یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له شته ننګونو سره سره افغان حکومت د مختتک لپاره او همداراز د سولې د ټینګښت په رابطه باندې او خلکو ته د ښو خدماتو د وړاندې کولو په رابطه باندې بیلابیل پلانونه لري چې دا په ښکاره د دغو وسلوالو لپاره واضح ځواب دی. ان صاحب په دغه غونډه کې همداراز په کابل کې د امریکې سفیر جان باس هم ګډون کړی و. هغه په خپلو خبرو کې ویل چې د جلال آباد وروستۍ پیښې او همداراز په انټر کانټینینټال هوټل چې کومې حملې وشوې د دې بهتره ځواب دا دی چې افغانستان ته د امریکا متحده ایالات له افغانانو سره اوږه په اوږه په ټولو مسایلو کې همکاري کوي، او مشخصا دغه نن چې کوم مرکز رامنځته شو د ګمرکي مراحلو واحد مرکز، د دغه مرکز رامنځته کول د وسلوالو لپاره یو واضح پیغام دی چې د امریکا متحده ایالات له افغانانو سره تر اوږده مهاله خپلو مرستو ته دوام ورکوي، او افغانان له تاوتریخوالي پرته ډیر څه لري چې نړیوالو ته یعنی وړاندې کې چې اشاره یې ورته د افغانستان میوې او نور مسایل په دې هم اشاره درلوده چې افغانستان یعنی ډیر داسې څه لري چې په ښه نوم په نړۍ کې یاد شي. نو او خدا ان صاحب چې دغه مرکز نن د ګمرکي مراحل واحد مرکز دا به مرکز به په پرمختللي سیستم لدی وروسته په ګمرکي مراحلو کې چې مراحل چې پراخ ولدی وروسته به په یو مرکز کې متمرکز کیږي، او دغه خدمات به په ډیر زر او چټکه افغان سوداګرو ته او همدارس افغان پنګوالو ته دوی خدمات وړاندې کوي. بلې انسب
ډیره زیاته مننه حدیث پردیسو دوستانو چې نن په کابل کې د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله او همدارنګ د غلطه د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر جان باس وروستۍ څرګندونه چې تر ډیره په کابل کې او په جلال آباد کې پر بریدونو راڅرخېدي را سره شریک کړي. زموږ بل همکار اجمل تورمن په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د استاد ودیر صافی سره مرکه کړي، او په سر کې د ښاغلي عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه چې په افغانستان کې وروستۍ بریدونه غندلي ورنه پوښتلي. ښاغلی صافی وایي
خبره دا ده چې دوی لږ خپل خبرو کې موتات هم نه ځي، که سنجش وکړي ورته نو باید پاکستان ته ووایي چې دا تراشته کړنه ده، ستا سوله به هم له منځه لاړه شي، او دا یو حق لري د افغانستان او سوله به هم سرته راشي، او موږ ملګرو ملتو ته هم شکایت کوو او داسې نه پرېږدو ستاسې عملیات. اما دا چې وایي ستاسې امنیت به هم خراب
شي. ښاغلی عبدالله نن په خپل سرګندونو کې په جلال آباد کې چې کومه عمله وشوه د ماشومان د ملاتړ په موسسې باندې، دوی دا هم وغندله او وایي چې دې ډول باندې د وسلوال مخالفینو دا وښوده چې مثلا هغو دغو ته هم ژمن نه دي، مثلا چې د افغانستان د ګټه دپاره د افغانستان د خیر ښېګڼو دپاره کار کوي، یعنی هغو خدمتونو ته هم دوی ژمن نه دي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
په دې اړه هم همدغه څه ده، دوی پاکستان که د لاسه وشي هغه څه به خارجي موسسات چې افغانستان خلکو ته مرسته رسوي که حکومت ته مرسته رسوي، دا ټول تخریبوي چې نور خارجیان د افغانستان نه لاس واخلي. دا باید پاکستان په دې باندې پوه شي چې دا ډېره پخوانۍ هستري وه، ډېر پخوانی تاریخ د افغانستان و چې تاسې خارجیان دلته مختوري کول یا خارجیان نوم زړه توري کول د افغانستان د مقاماتو نه، او افغانستان مقاماتو دلته کوم پارټنر نه درلوده د خارجي سره، اوس خو خارجیان دومره انوولف دي په افغانستان کې چې حکومت هم دوی په خواښه راځي، فیصله هم دوی کوي، پیشنهاد هم که دوی کوي ورته حکومت عملي کوي. نو دا د پاکستان خبرې په دې ډول د اورېدلو نه دي اصلا، او باید د دې نه لاس واخلي که نه وي هماغه کار ورسره
په پاکستان امریکا هم فشارونه راوړل، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی راغلی او هغوی ته هم اسناد وسپارل شول. اوس تاسو په نظر باندې کومه مرجع پاتې ده؟ چیرته باید افغانستان، افغان حکومت، د افغانستان خلک چیرته باید شکایت وکړي له پاکستان نه چې د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي او د افغانستان امنیت یې
نه ده پاتې افغانستان ته د شکایت؟ افغانستان د امریکا سره امنیتی قرارداد لري، استراتیژیک تړون لري، او امریکا باید چې څومره چې د وسه کېږي د پاکستان مخه ونیسي او پاکستان ته په دې بورد کې جزا ورکړي او پاکستان لاس لنډ کړي د افغانستان نه، او که نشي کېدلی بین المللي کانفرانس دې جوړ کړي، او غیر د هغې نه افغانستان یوازینۍ لاره ورته همیشه خلاصه پاتې ده. هغه دا ده چې د امنیت شورا د ملګرو ملتو ته باید چې بیا اقدام وکړي، بیا ورشي، او د امنیت شورا صرف راتګ کفایت نه کوو افغانستان ته، د هغوی اقدامات لا پاتې دي. هغه یو څلوېښتمه ماده چې انواع د سیاسي او اقتصادي تعذیراتو ده، هغه باید په پاکستان وضع شي.
دوستان ودیر صافی و چې د خغلی عبدالله د هغه څرګندونو په اړه خپل نظر څرګنداو چې ویلي بهرنی هیوادونه به په افغانستان کې د ترهګرۍ لملاتړ نه ګټه ترلاسه نه کوي او نه به خپلو اهدافو ته ورسیږي. بلخوا سپینه ماڼۍ وایي چې په افغانستان کې د بلخ د والي په څوکۍ وسنۍ شخړه له نږدې څاري او د امریکا متحده ایالات پر دواړو غاړو غږ کوي چې نوي والي ته د واک د لیږد پر سر دی دا شخړه د چټکو او سوله ییزو مذاکراتو له لارې هوار کړي. او په دې خبر پاڼه کې چې د سپین ماڼۍ نه خبره شوې وایي چې دا ډول شخړو یوازې ترهګر ګټه کوي. همدارنګه پکې ټینګار شوی دی چې دا شخړه باید د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې داسې هواره شي چې خلک په حکومت باندې خپل اعتماد وساتلی شي. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم، دا نن ورځ اقتصادي خبرونه زه ابراهیم صافی دراورم. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د ګمرکي خدماتو واحد مرکز یا وان شاپ پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی ازادي رډیو ته ویل په دغه مرکز کې به ټول ګمرکي خدمات په یو ځای کې ترسره کیږي چې په ترس کې به یې سوداګرو ته ډېرې اسانتیاوي رامنځته شي. پسرلی زیاتوي چې دا د سوداګرۍ خونی د هغو یولسو مواردو یو دی چې په 15 کلن پلان کې حکومت ته وړاندې شوی و. د پروان ولایت د برېښنا حوزوي ریاست وایي چې یو شمیر زورواکي 170 میلیونه افغانۍ پوره وړي دي چې تر دې دمه یې خپل پور نه دی ادا کړی. د نوموړي ریاست د رئیس ناصر احمدي په خبره کچیرې پوره وړي خپل پور پر وخت ادا کړي، د یاد ولایت نورو مستحقو سیمو ته به هم برېښنا وغځول شي. نوموړی زیاتوي چې په دې برخه کې د خلکو او حکومت دواړو مرستو ته اړتیا ده. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي اوړه 1,160 افغانۍ، د بورې 50 کیلوي بوجۍ 1,450 افغانۍ، د وریجو 1.5 منۍ بوجۍ 2,000 افغانۍ، 1,40 لیټره غوړي 1,60 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 15 سلوېښت او 1 لیټر ډیزل تیل په 6 سلوېښت افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 3.5 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 6.5 پوله، زر ایرانی تومن 15 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار بیا 600 افغانۍ تبدیلیږي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سویس ته روان شوی څو هلته د داوس په نړیواله اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ټرمپ به د داوس په غونډه کې د امریکا له متحده ایالاتو سره د تجارتي اړیکو د پراخولو هڅه وکړي. احمد تکل چې دا موضوع یې تعقیب کړي په دې اړه نور تفصیل لپاره دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د داوس په غونډه کې د ولسمشر ټرمپ د ګډون هدف څه دی؟
ښاغلی ټرمپ د امریکا له هغې اجنډا سره چې وایي لومړی امریکا داوس ته روان شوی، او اټکل کیږي چې دای به څه وکړي چې د امریکا او متحدانو ترمنځ د امریکا په ګټه تجارتي اړیکې ټینګ کړي. ترامپ له بل کلنټن وروسته د امریکا دوهم ولسمشر دی چې له 2000 کال وروسته د داووس په غونډه کې ګډون کوي. سپینه ماڼۍ وایي ترامپ له دې سفر څخه د امریکا د سوداګرۍ د پرمختګ په مقصد کار واخلي او هلته به یو ځل بیا د امریکا او د نړیوالې اقتصادي ودې په برخه کې پر خپلو ژمنو ټینګار وکړي. د سپینه ماڼۍ چارواکي وایي چې د ترامپ پیغام به دا وي چې متحد ایالات له خپلو متحدانو سره د نږدې اړیکو ټینګول غواړي، خو په پام کې لري چې له هغو سره په معاملو کې د تجارتي کسر مخه هم ونیسي. ترامپ د دې دوه ورځنۍ سرمشریزې په حاشیه کې د برتانیا د صدراعظم تریزا می او د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو په ګډون د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره هم لیده کاته وکړي، او سبا یعنی د جمعې په ورځ به د نړۍ د سوداګرۍ او سیاست مشرانو ته خپله وینا واوروي او ټاکل شوی چې د ورځې په پای کې به بیرته خپل هیواد ته امریکا ته ستنېږي.
ټاکل صاحب، د ټرمپ ډېرې پالیسۍ د پخوانیو ولسمشرانو له پالیسیو نه توپیر لري، نو هلته د داووس په غونډه کې به د ده په وړاندې عکس العملونه څه ډول وي؟
سمه ده، ښاغلی ترامپ به په داووس ښار کې له هغو مشرانو سره په رښتیا هم په یوه غونډه کې کینی چې هغو د نړیوال کېدو پلویان دي. په داسې حال کې چې د ولسمشر ترامپ او د هغه د حکومت او ادارې په باب ویل کېږي چې ډېر وخی تر ډېره د کورنیو تولیداتو د امریکا د کورنیو تولیداتو د ملاتړ او د هغو د ودې په فکر کې دي، نسبت دې ته چې د ګلوبالیزم یا د نړیوال کېدو په فکر کې اوسیږي. او همدا ولسمشر ترامپ چې د 2016 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کمپاین پر مهال پر همدغو ګلوبالیستو مشرانو یعنی د نړیوال کېدو پر پلویانو مشرانو خورا زیات انتقادونه کول. ترامپ د اوسته د روانېدو په درشل کې د یو اړخیز اقدام په ترڅ کې همدغه د کورنیو تولیداتو د ملاتړ د اقداماتو په ترڅ کې د سولر برېښنا د پلیټونو پر وارداتو په سلو کې 10% زیاتوالی اعلان کړ، او دا د کورنیو تولیداتو د ملاتړ لپاره د ولسمشر ترامپ د ادارې د اقداماتو یوه برخه ده. او د امریکا د خزانې وزیر ستیفن منوچین پرون په داووس کې وویل چې دای د ډالرو د ارزښت د کمیدو ملاتړ کوي. البته د ډالر د ارزښتو د ارزښت کمیدل او همدارس د نورو اثارو د ارزښت کمول هغه وسیله ده چې ځینې هیوادونه حکومتونه عمدن د خپلو اقتصادي پالیسیو په پترس کې د دې لپاره ارزښت راټیټوي چې غواړي د خپلو صادراتو او وارداتو ترمنځ د بیلانس ګټه زیاته کړي. او د کورنۍ تولیداتو د ملاتړ په برخه کې د امریکا د حکومت تجارتي پالیسیو هسې هم په نورو هیوادونو کې اندېښنې پارولې دي، خو د منوچن پرونیو څرګندونو دا اندېښنې نورې هم زیاتې کړې. پرون د سویس په زیورخ ښار کې له زرو زیاتو کسانو په یوه مظاهره کې ګډون وکړ او د ټرمپ د ناراضۍ په څیر شعارونه یې له ځان سره لیږدول.
ډېره زیاته مننه تاکل صاحب. قدرمنو دوستانو، ته زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او سم بیرته افغانستان ته. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار روسي رپورت نه ردی، خو د هیواد دفاعي ځواکونو لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونې وست صفر تر کچې راټیټ شوې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرسیړونکو ادارې یا سیګار ویلي افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو له 2010 څخه تر 2018 کال پورې له بشري حقوقو څخه 15 اویا جدي سرغړونې کړې دي. بل لور ته د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي بیا وایي د قانون د پلي کوونکو لخوا د بشري حقوقو سرغړونې به د ټولنې په حالت ناوړه اغېز ولري. ناجیه صافی له نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې سیګار افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له بشري حقونو څخه په 15 اویا جدي سرغړونو تورنوي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په دفاعي ځواکونو کې د بشري حقونو جرمونه اوس صفر ته راټیټ شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرپلټونکي په راپور کې راغلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له 2010 نه تر 2018 میلادي کال پورې له بشري حقونو څخه په دې سرغړونو کې وژنې شکنجه او پر ماشومان جنسی تیری شامل دي. د دغه وزارت یو ویان محمد رادمنش د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د سیګار راپور په اړه په خپل غبرګون کې ویل چې د هیواد په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې پخوا دا شان جرمونه موجود و، خو اوس داسې څه نشته.
ما ای گزارش رد نمیکنین، ولی اجراءات که ما در
مونږ دغه راپور نه ردو، خو ویل شم چې مونږ اجراءات تر سره کړی دي. کوم کسان چې په تیر کې په جرایمو کې لاس لرل، له جنرال څخه نیولې تر سربازه پورې ټول د قانون منګولو ته سپارل شوي او اوسمهال په زندانونو کې دي.
ښاغلی رادمنش زیاته کړه چې د افغانستان د دفاع وزارت کشفي او سرګري ادارې د ملي اردو قطاعت په دوامداره توګه ساري. د سیګار په نوي رپورټ کې د 15 پیښو څخه 22 محرمې بلل شوې دي چې نشي په ډاګه کېدی، خو په پاتې شپږ څلوېښت سرغړونو کې پر ماشومانو د جنسي تیري و پیښې له محکمې پرته وژنې او د بندیانو شکنجه کول شامل دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سر مفتش پلټونکو موندلې چې د امریکا پوځ د بشري حقونو په دغو سرغړونو خبر و، خو له قانون څخه د هغو افغان سرتیرو د تیښتې لارې پرانیستې ده چې جرم یې کړی و. بل لور ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي بیا د سیګار دا راپور رد کړ، خو وویل چې د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې جدي اصلاحاتو ته ژمن دی. دا راپور داسې مهال خپور شوی چې د 2018 میلادي کال په دسمبر کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو له ملګرو ملتونو سره په همغږۍ کې په وسلوالو جګړو کې د ماشومانو د خوندیتوب او د هغوی پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه د ډکو اعمالو د مخنیوي نوې پالیسي اعلان کړه. دغه پالیسي د تورونو په اړه د څېړنو او راپور جوړولو تګلاره روښانه کوي او سرغړونکي د قانون په رڼا کې تر عدلي تعقیب لاندې نیول کېږي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي اقبال صافي وویل چې د پوځ او پولیسو له لورې له بشري حقونو سرغړونې په ټولنه ناوړه اغېز کوي.
په افغانستان کې کاروبار نشته او کوم کسان چې تحصیل نه لري امنیتي ځواکونو کې جذبېږي، او بیا داسې راپور هم ورکول کېږي چې جنسي تیری او خیانت کوي چې دا په ټولنه ناوړه اغېز کوي.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د بشري حقونو د سرغړونې د راپور داسې مهال خپور شوی چې د ځینو کتونکو په وینا افغان ملي پوز په ټولنه کې له ځانګړي درناوي برخمن دی. خو ښاغلی صافي وویل که د افغان ځواکونو د جلب او جذب په پروسه کې او همدارنګه د دوی د ښوونې او روزنې بهیر کې اصلاحات رامنځته نه شي، نو دا ستونزې نشي هواریدلی.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. موږ خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 9 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:29 اورئ. شي اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو.
بلې، السلام علیکم. زه زریف یرمال د خوست ولایت اوسیدونکی یم. خوست ولایت کې د علي مسخه زړه کوټ مسخه له سره څخه تاسو سره خبرې کوم. روز جان، ما د ازادۍ راډیو څخه وښتنه دغه ده چې زموږ د منګلو سړک ډېر خراب دی. موږ د ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو. په 2014 کالو کې موږ په هیڅ کار نه دی شوی. موږ خوم سړک لرو، موږ هر وخت ماشومان سپین ګیري مریضان دي لاسو ورکو. په دې خاطر باندې خوست چارواکي زموږ سړک نه پخې، موږ مشکلات نه واخلي. د ازادۍ راډیو نه موږ غوښتنه دا ده چې څنګه لوړو لوړ پوری چارواکو ته ورسوي تر څو زموږ سند تر رسېږي. کې ډېر موږ د مشکلات سره مخامخ یو. خدای دې وکړي زموږ سند د خلک رسېدلی وکړي او موږ د مشکل څخه خلاص شو. که تاسو وګورئ دغه مشکل ډېر موجود دی. ولې یو طرف سړک خاص دی، بل طرف دی وایي چې امنیتي وزن دی. په دې خاطر باندې موږ دلته یو کار نه پدې کوو. نو ولې کار خو هر ټول افغانستان کې امنیتي وزن دی، خو بیا هم خوست کې امنیت ډېر ښه دی چې دې کار نه کوي. موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. والسلام د عزیز روډ څخه زیات مننه کوم چې موږ ټول روډ په چارو کې ورسې. سلام.
زه ما مجنوس ټوټل خبره کوم د فاریاب د ولایت او د دولت آباد ولسوالۍ د جلګر د کلي اوسېدونکو ته یم. د نظام پر پنځلس باندې چې زموږ څاروي پر کورو باندې ولاړې دي، پهلې خوراکتی وربش غنم دي، نو اوس موږ ته هم ډېر مصرفونه مخوسره د مرکزي حکومت څخه دغه غواړو چې زموږ سره کومکونه وشي، د کنجاري و او نور کومکونه وشي چې بېخي مو څاروي دبوی نه وتلي دي، د ولږې سره مخ شي. وسلام.
السلام علیکم ورور محترمه، دمنګ ماجری تقریبا څو میاشتې کړه ماجر سی وی راغلی او زه شیر محمد له ولایت کابل حسین حسین خبرې کومه. دمنګ لپاره هیڅ کله د کډوال په مقابل کې یعنی یو روپۍ ملګری کومه کړی نه جیسا نه جوړا سا اول ته وایي ماجد له پاکستان راځي راځي موږ کومه کومه ما څو خپل ولایت یو روپۍ هغه کړی دی. ماته خوښ ده دمنګ مسله دا پیغام او دا وړې مهرباني وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے داد آزادی ریڈیو دریز نہ دے.
دوستانو د خبرونه په دوی منمای کی دی یو کلی زرغغونه ډرامه ورپسې ډرامې په یو موضوع ځنګړی بحث اوري. نن په دې غږی چې افغاني ټولنه کې لیک لوست او تعلیم څنګه امیدای شي، د خبرونه کوربه یوسف زدران به په همدې موضوع د خونې وروزنې د پونځي له استاد کریمی دری سره غږیږي او په اړه به ستاسو پیغامونه مخبروي. ازادي رادیو ستاسو پیغامونه ته ستاسو پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره را رسیږي. خو مخکې له ډرامې په مخې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته عصمت ساروان نه اورو.
د فراه ولی محمد عارف شاه جهان نن له خپلې دندې استعفا وکړه. له فراه د ازادي راډیو خبري الوي چې ښاغلی شاه جهان د خپلې استعفا د اعلانولو په محل وویل، د دې لپاره چې د فراه اوسیدونکو د دله کارونو خوښنول استعفا کوي. د ملګرو ملتونو سرمشري د مؤسسې د بشري مرستو د همغږي دفتر او په خپل سیف د چلډن په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر مؤسسې بریټ په کلکه وغانده. د سیف د چلډن د مؤسسې د عملیاتو د چارو مشر کارلوس کارازانا وویل درې افغان کارکونکي په دغه بریټ کې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې څلور امریکایان د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل په ورستي بریټ کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له واشنگتن څخه د سویس د داووس لور ته روان شو چې ټاکل شوی ده نن پکې نړیواله اقتصادي غونډه پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي لیواله دی چې د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د څېړنې په ترڅ کې له ځانګړي قضایي سلاکار رابرټ مولر سره مرکه وکړي. او هغه هندي لانجمن فلم به چې د هندوانو غوسه یې پارولې وه نن نندارې ته وړاندې شي. که هم د هند بالیوډ د سینما د دغه فلم د ښودلو یو شمېر سینماګانو ډډه کړې، خو په هغو کې چې ښودل کېږي ورته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
دوستانو دا خبرونه که بیا لستل غواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت موندلی شئ. اوس هم یو کلی زرغږونه ډرامه ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث.
یو کلی زرغږونه
یو کلی زرغغونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران اوریدونکو، د یو کلی زرغغونه په ډرامه کې مو واوریدل چې زرلخته د خپل ماما کور ته راغلې و. دوی په خوشحالۍ له چای سره توتان او چارمغز خوړل او د پوهې د ارزښت په باره کې خبرې کولې. اوس به واورو چې مساګل ولې ورخطا ده او له یخنۍ ولې ریږدي.
وی د دې چې می ساړه می کوی مړ بشم توای ښا زم خلی ونه ما ارمان چې خدای داد می امدا اوس را غوخته وای. او دا خو د خدای داد ټیک تر دی.
اه څه
اوسه اګوله ساته ګوله را کوز چې زړه دې پتموشه چومیش پاده پس را مې ساړه نه نوتی دې را کوزېږه
در کوزېږم خو نه ګورې ځان مې د ونې په څانګې پورې تړلی دی لاسونه مې یخ پخ دي ته صبر دا یوه غوټه پاتې ده چې دا پرانیزم نو در کوز مې وبوله ته وایې ښه الا در نیسم
زوده پد ماشه ست دوالی بال توپ خونه چه ما بانی ولی وی خب پایی تیهات مرا کس چه وی وی کنه
وی 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 لکه چه دیم ماتی شویر دوائی که
بازا بازا دونا چگه چانگی نه نهی را لوی دلائی در نیتر چانگا در بانده ما تشوا بازا لجاک مونه دیگر دو چنده چی زوارا کد
زبه در سر گوره مکا خدای داده نخواد ورخطا ورخطا نهری دیوالی خوشو چه لطیت سانگی نرا او خورزیدم تو آئی خواد کنووز بمی دا گل گل زوانی خوری ریشه و
گل گل زوانی غلیشا تا پسخانا استاد آم زان گل گل خکاری
وی
داخله دی بیا څنګه ورانه شوه د ترکتور د څراغونو په رڼا کې بیخي د پیری غوندې ښکاري
پرېږده پیری غوندې تباد شوه برباد شوم خان دلاور خان به مې پوس له بوسو ډکې ته وایې ښه وایي د راغورځېدو په وخت کې له چیف نه مې پیسې لکه چې غورځېدلې دا څه شوې
لیونیه خوا دېخوا لاسونه ما اچوه پیریانو ته غزنی څه وي موسی ګل ته هم دا ورکې شوې پیسې نسوار هم نه دي
نسوار څنګه نه دي که ما دومره ډېرې پیسې لرلې اوس به مې د کاپېری غوندې له ښکلې تور سترګې لوړې دنګې نجلۍ سره واده سوی ورته وایې ښه
یار خو ته راځه ساده ګله موسی ګله زړه دې پتمشه پیسې دې پیدا وبوله پیدا
ښه شاګردانو په تخته باندې لیکل شوې جمله مو ولیکله
هو معلم صاحب عادلې ما خو لیکلې ده خو دا نور زما غوندې تکړه نه دي دوی ته به لس دقیقې صبر کوي
اجرې ترورې له تا نه موږ مخکې لیکلې ده ښه چې داسې ده زه به نو تخته پاکه کوم دغسې نام خدای دې وي ټولې تکړه یې
معلم صاحب عادلې ستا په خوله کې خو ډېر تاثیر دی ټول سبقونه مو خسته کیږي
زما په خوله کې به دومره تاثیر وي یا نه خو تاسې ټولې کوشش کوئ او له سبقونو سره مینه لرئ ښه اوس له ټولو نه یوه پوښتنه
وایم یوه نه لس پوښتنه خو وکړه
پوښتنه دا ده چې دوه درې ورځې مخکې مو د درس تر څنګ یوه بله مهمه خبره یاده کړه هغه د څه شي په باره کې وه خدیجې تیز واب ووایه
ته صبر چې زه را یاد کړم د ژمي په باره کې مو خبرې وکړې ویل مو ویل چې په ژمي کې ځانونو ته او په تیره ماشومانو ته ډېر پام وکړو
خدیجې دا سمه ده چې په ژمي کې به ماشومانو ته تاوده کالي وراغوندو چې د ژمي له یخنۍ نه په امان کې وي خو ځان ته به هم پام ساتو ګوره ځان ته دې پام نه دی ساتلی مریضه شوی غږ دې څنګه ناست دی خو خبره دا ده چې په کور کې د ماشومانو یې سارول هم ښه نه وي
نو معلم صاحب په ژمي کې دم د باندې وګرځي
خدیجې زما مقصد دا دی چې ماشومان دې لوبیم کوي خو یو دې تاوده وساتل شي بله دا چې د لوبو ځایونه دې پاک او لمر ته وي ګرد و غبار دې نه وي چا سینه له یخنۍ نه به مو ساتلې وي خو ګرد و غبار به یې ناروغان کې
که په خیر زما ماشوم پیدا شو او لږ غټکی شو په ژمي کې به تودې جامې پرې اغوندم په پاکو او تودو ځایونو کې به یې لوبوم خوشحاله به وي او کټ کټ به راته خاندي زه به یې معلوموم او سبق به م ورته وایم
یار خو
خدای شکر چه زوی می خدای برسه ما تراک ایا قربان شو زوی
بس پلارا دور بجڑا ما تم جڑا راجی اس خدا دے لبن خانی رخ لاسیم بس دائی ممی خلاوا
بلا خازو ایت سبکم زمیرا ڈک شوائی دے دس اصلی شیشا کے دل آسم ڈیر کڑا ہونا بولی دے قربان دشو
کوچی من کلی سادو پیدا کن حق خزا دیر سالا موان
مخدا دے ٹولو پولیسانو تا خیر ورکی بچے افسر امور سلخو دیر اخلاص مند دا
وہی اختیاز ہوئی کیا دا پغاڑا کے دی گلان چادر آچے بولی دی
اگا منگ سارا چی معشومات بند یاد ہو دا اگا پلوان را گلی ہو
وہی ارمان چی اگا وقت سام دا را گلی ہوئی تا سو ٹولو تبا میں گلان دا را چی بولی ہو بچے
رکھتیا پلارا بور میں زد کدا دیر میں آ دی گی
جانا بس ہویا مجھے آدم رکھتیا تر کانی کلاک دے زماؤ دا مور با دے اغدائی مکرا سارا چاو دے دلے وا مور غریبا دے شپاو راستر پسی جاڑی
آگا سلسلے سارا چی بن جارو مور میں پخوب لی دلا چمڑاوی
داتا دے وہ کدے سار شم بچے دیکھنا مکوا مور دے جوان دے دا
چتا ہوئی نہیں سمرہ با خوشحال شی آغا زوان خود پولیس و آمیریت تر آخلے ہو آغا وہ اخزب و ماموریت کے ملازم ہوں
ہوا کند آغا سٹڑائی میں سے زدی وہ پیجندم
خیرو سے او خود میں ہو پیجندے گل محمد تلکا چی پیسو پسی وارا گلے ہوئے
ہو دا پولیس و آمیریت تا وارا گلے ہوں بخت میں بیدارو ہمارا قاچاق برام بندی شوائے ہو چی نمونگ نائے پیسی ہے خیستی ہوئے
کاکا دو پیسی در کری
ہو گرانا دا افسر مرسل لبرکتا ٹھولی پیسی بیر ترہ ترہ ورسی دلے
افسر مرسل تا خوز مونگ زڑو نا دعا کئی ٹھولو لستا ہی خیر رسی دلائی دے
کاکا زہم افسر مرسل دے زلزلے لبنی خانے را خلاص کرم
اوی شکر نام خدا چم رکھا
گل ماما دا دلاغا میں زوئے دے غریب سلامت یاو کال دا زلزلے پا بندی خانہ کے لنو رو معشمانو سر بندی وہ
رکھتیا وہی اورا را گولا دا خو دیر کڑے دلائے اخدائی دی زلزلے تا انصاف ور کی شکر چی پا خیر را خلاش وی
خیر یو سی کاکا پلارا زو بچی مور میں ضرور وینا سخت میں آدی گی
دا چوم رخا اوہو نام خدای دیوی دای بلا خوشحالی
و جمیلا چه خبر دا چه طول و رسته یه تلیفون دا یا فیسبوک دا بیا پکی دی چه خبر دی؟
دا خوشحاله خبری دی دا وطن خلق چه ترقی کوی دومون ورطا خوشحاله گم چه بکا و پختنه
تا دی تلیفون دی خواکا چه دا دی خوشحاله خبر خوزمو گورم
راز راشا دا دی تو گوره دا افغان انجون خو گوره پا امریکا کی پروبار جوڑا ولو کی جایزه اخیسته وا
وا بے شکا تم رکھ پی ویارم
زر لختی یہ واسی دان جونی ندی چناری والی جایزی اخلی دا افغانستان دا کرکٹا و فوٹبال لبغارو تام دنیا ایرانا دا
دا ټول دی وطن ویارو ندی ریختیا یو بل افغان ورزشکارم انری والا جایزا خیستی وا پا تلویزون کی دی چشی آقا یاد کر
خا خا دا نری دا زلاتو آقا
هو هم آقا یادوام
زر لختی ډیر خوند کوي چې د افغانانو نوم په ټوله نړۍ کې ځلیږي
کته مرسته وکې لری نه ده چې یوه دیارلس کلنه افغانه پیغلو کبم نړیوال شهرت پیدا کړي ته وار وکه چې زه یې رسامي درته وښایم پاس مې دلته په تخچه کې ایښې ده دا دی وی ګوره
دا رښتیا د یو دیارلس کلنې نجلۍ رسامي ده
هو دا رسامی زموږ د زهرې ده، د سلطان ماما د لور.
او هو نام خدای، ډېره هنري او لوړه رسامی ده.
دای خوب لیدلی و، بیا یې خپل خوب رسامی کړی و. زهرې ته مې وویل چې دا رسامی به د جمیل فیسبوک ته پورته کړي
په سترګو.
خو زه دې ته ځورېږم، که ډېرو خلکو رسامی خوښه نه کړه، هسې نه چې د زهرې زړه مات شي.
درنو اردوونکو السلام علیکم، تاسو له ازادي راډیو څخه د یو کلی زرغون راډیو ډرامې 28 برخه ته غوږوي. و موردل چې د پاخه عمر کلیوالي خزي څنګه د سواد لیوالي دي. دوی د ځان لپاره د سواد زده کړو کورس جوړ کړی او د زده کړو لپاره هلته سره راټولېږي. تعلیم او زده کړه د هر چا ارمان دی، خو لیدل کېږي چې افغاني ټولنه په دې برخه کې لګڼو ستونزو سره مخ ده. پوښتنه دا ده چې زموږ په ټولنه کې لیک لوست او تعلیم څنګه عامېدای شي. په دې اړه ستاسو درنو اردوونکو نظرونه او وړاندیزونه موږ ته په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره را رسیږي. په همدې موضوع دلته له درنې میلمنې سره هم خبرې کوو. ستاسو درنو اردوونکو پیغامونه هم اخلو. زه یوسف زدرانم او روانې دې خپرونې ته مو هرکلی کوم. د تعلیم د عامېدو په څرنګوالي او په دې برخه کې دوم د ستونزو پر موضوع د ښوونې او روزنې پوهنتون د تربیتي علومو پوهنځي له رئیس کریمې دري سره خبرې کوو. چل نیکمرغه دلته زموږ سره په سټوډیو د خپرونې ته بخیر راغلی.
مننه، خوشحاله اوسې. زه هم خپل سلامونه نیکې له قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې اله چې تر دې دمه
ډېره مننه. استاد، د تعلیم په برخه کې طبعا ستونزو یادونه کېږي له بېلابېلو برخو زاویو څخه. ولې تاسو په داسې پوهنتون کې چې هلته ګڼې نجونې هم درځي، هلکان هم درځي، هلته زده کړې کوئ، د دغو بهیر څخه تاسو خپله خوشحاله یې که نه؟ باید دا ونډه ډېره ویل دې هم
خوشبختانه زدران صاحب چې موږ پنتون د ښوونې روزنې پنتون نسبت ټولو پنتونو ته د نجونو شمیر په دو پنتون کې ډیر دی. دا ځکه چې اکثره کورنۍ د ذهنیت لري چې باید لورانې معلمینې شي، او تقریبا 80% د موږ مسلین نجونې تشکیلی وي، او درس او تعلیم ته ډیر لیواله دي، او په رقابت کې هم نسبت هلکانو ته وړتیا او
بل عموم مونږ چې ټاکلی وم په همدې موضوع غوښتل ملا خبر سره. ولې اکثره نجونه لیواله دي چې دوی د تعلیم په تېرم د ښوونکو رول په حیث باندې په راتلونکي کې وظیفه اجرا کړي؟
دلته زدران صاحب دوه ذهنیتونه دي. یو خو معمولا د موږ تاسو په ټولنه کې ښځې د بیرون کار دپاره دومره چمتو نه دي. دلیل دا دی چې مرد سالارانه ذهنیتونه هنوزم حاکم دي، او د ښځې وظیفه یا دنده په کور کې د ماشومانو ساتل او د کور د کارونو مسؤلیت ګڼل کېږي. نو اکثریت کورنۍ که غواړي چې چیرته لورانې زده کړه وکړي، هم ترجیح ورکوي دو ته چې دوی ښوونکي شي. او دلیل هم دا دی چې نیمه ورځ به په کور وي او نیمه ورځ به بهر کې وظیفه اجرا کوي او تدریس به کوي.
نو کلجونې ډېره په دې برخه کې لیوالتیا لري او دوی کار کوي. فکر نه کوي دا د ښوونې او روزنې د تعلیم د عامېدو یو مهم سبب هم کېدلی شي، ځکه دوی دي چې بیرته بیا اولادونه روزي، خلک روزي او ښوونکي کېږي، نسلونه روزي.
بالکل، د تاسو خبره سمه ده. او په دویم ذهنیت هغه دی چې معمولا ښځې د عاطفي اړخ نه نسبت نرانو ته اساسي دي، او دوی نسبت نران ته ښه زده کړه ورکولای شي. او د دو وجې نه اکثریت ښوونکي چې د ښځو د جنس نه دي په خپلو دندو کې وړتیا لري او پوره موفقیت ترلاسه کړی، او دا وجه ده چې دوی دغو دندو ته علاقمند کیږي.
نو تاسو په دې اړه کې عملاً کار کوئ؟ فکر کوئ کومې عمده ستونزې دي چې د ګڼو افغاني ټولنو افغانانو په تېره هم د نجونو ستاسو برخې پرمختګ ډب کړی دی؟ کومې ستونزې دي؟
ستونزې خو معمولاً د موږ تاسو په وطن کې خو یو خو د څلور لسیزې جنگ دی چې په د ټولنې په ټولو اړخو باندې بد او منفي اغیزه کړې. خو که چیرې دغلته موږ تاسو ځیر شو او راشو دو ته چې کوم دلایل باعث دو ګرځېدلي چې نجونې د تعلیم نه محرومې شي، هغه په خاص ډول کړی شو چې په څو ټکو کې هغو ته تمرکز وکړو. اول خو د امنیت موضوع ده. وبخښئ، معمولا په ټولنه کې د امنیت نشتون د دوست سبب ګرځېدلی چې کورنۍ خپلې نجونې د ښوونځي د تګ نه محروم کړي، او یا پنتونو ته د دوی د لیږلو مخه ونیسي. او په څنګ کې همدغه امنیتی وضعیت باعث دو ګرځېدلې چې دوی په بیرون کې د آزار اذیت موضوع ده چې کله ناکله تسترګو کېږي. او دغه
مونږ له اوریدونکو هم پوښتنه کړې وه، تعلیم څنګه امیدې شي او څه ستونزې دي؟ په دې برخه کې ځینو اوریدونکو راته پیغامونه پریښي دي، دوی ته ورځو.
بلی، السلام علیکم. محمد قاسم زوکی لوی نن د لاسه پیغام پریږدم. په هغونو ټولنو کې لیک ولوست تر پخوا ډېر ښه څه و دي، ځکه چې پخوا هېچا لیک ولوست نشو پېژندلی. حتی په ښارونو کې هم چا لیک ولوست نه ترسره کولی. اوس خوشخصانه په ډېره نام نیولی چوکي او په ولسوالیو کې اوس هم لیک ولوست او اوس جریان لري، ځکه چې ډېر خلک په لیک ولوست باندې پوهېږي چې لیک ولوست څه ګټه لري او څه ګټه نه لري.
بله، السلام علیکم. پیغام په دې کې راغلی سمی ولایم د پکتیکا ولایت. زموږ په سیمه کې خو هیڅ ستونزې نشته، خیر و خیرت، مکتبونه هم ختم دي، کورسونه تر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شاهزاد حمیدی ما له خوست ولایت نه. د ازادۍ رادیو ټول پروګرامونه ډیر ګټور دي، خاصتا د یو کلی زرغ غونه ډرامه. خوندوی ته د نجونو د تګ د خپلار کې د هغوی د ازار وضعیت مسله ده چې د کوڅه ډبو ځوانانو له خوا دوی ازارول کیږي. په دې لارې زموږ ولس زموږ ټولنه پوهېدی شي چې علم او پوهه څومره ضرور ده او دا څومره د خلکو د نارینه او خزینو په ګټه ده. د دې ترڅنګ موږ او تاسو په ټولنیز ژوند کې له نورو ناخوالو سره مخامخ یو، لکه په لاره کې کله چې موږ زو د نه احساس کوو، د غلو له ویرې، د اختطافچیانو له ویرې، خپل شته او خپلې پیسې له ځانونو سره نشو انتقالولی، لکه په ډرامه کې چې ونه ته ختلی و د دې له ویرې چې خلک یې پیسې ونه لوټي.
دا ازادۍ راډیو ټول همکاران او دونکو ته سلامونه وایم. خو د دې په چهره تر وغو جوړوي نورمرجان زیرک یم، د خوست ولایت نه در سره په تماس یم. دا کومه ډرامه چې خبريږي، خدای دې وکړي چې ټول ورته غور پاتې نه پوغو غور ته ونيسي. زه دومره وایم چې په سنۍ ترنه کې هغه پلاران چې د خپلې جنې خوانځي ته نه پریږدي، خدای دې وکړي چې دا نه وړه دوت په افغانستان کې لمنځه لاړ شي. زه دومره وایم چې کچرته هغه پلاران نه دغه پیغام اوري، زه ورته ته دغه پیغام ورکوم چې د خپل لونه به لونه مې درسو کې شامل کړي چې د ایرتون کې دا خر پنشي.
ډیر مننه درنو اردوونکو. 0 شپږ 0 1 0 0 0 شمیرې ته تاسو غږیز پیغامونه وو، د شمیرې ته تاسو نور پیغامونه هم راتلی شي که تاسو غواړئ راته خپل وړاندیزونه یا تاسو سیمې ستونزې بیان کړئ. شمیره در سره نوٹ کړئ، 0 شپږ 0 1 0 0 0. څو اوریدونکي چې غواړي مخامخ هم را سره اړیکې ونیسي، زموږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي 0 99 2 3 5 4. بله شمیره ده 0 8 2 5 5. دا وخت ځینې اوریدونکي را سره شته. خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشي. مهرباني، ستاسو اړیکه را سره وصل ده. مهرباني.
وعلیکم السلام زدران صاحب، ستړي مشي. نورمرجان زیرک هم د خوست نه در سره په تماس
یم. زیرک صاحب، تاسو پیغام خو مون خبر کو بیا راغلی. خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشي.
نو قربان شم جزم غو بخانه ډیر اوریدونکي را غوښتل تاسو نه غوښتل خوره په موضوع پاتم در سره وایي جما زدران صاحب. او دا چې پوسنه ټولنه کې موږ ګورو زدران صاحب دغه شتون دغه ستونزه شتون لري چې په هغه پلاران کې جنه نه پریږدي.
په دې اړه تاسو پیغام خپور شو، استاد په نظر تعلیم څنګه امیدلی شي؟
امیدلی به دې زدران صاحب یو خبره درته دا چې امیدلی شي چې هغه د استادان چې نن د اوسنۍ ټولنې کې ګورم هغه ځان سره هغه ورته لنه چې استادان په افغانستان کې کار کوي، خزانه استادان چې دغه پروسه د استادان دې شي ان شاء الله پیندا کې هغه استادان چې د کورونه کې ناس دي ودې چې ورته نه پدې کې نه د استادان چې خزانه استادان زیات شي پیندا کې
کور. ډیر مننه. یعنی په دې برخه کې د کریمه دریز هغه هڅه تاسو ستای چې په دې برخه کې عملاً کار کوي او لا خون کې روزي. ډیر مهرباني. بل اردن کې نظر اخلو دریز ته بخیر اوسه. زیرک سه بوبخی خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشه. خا بل اردن کې اړیکه شته. استاد پټوله کې تاسو امنیتی ستونزې ته اشاره وکړم، زین اردن کې په دې باور دي چې په لار کې هزار وضعیت جنوزاورول د کورنۍ لخوا د دوی تعلیم ته نه پرې خودل چې د خوست نه درمرجان ورته اشاره کړو د څومره د تعلیم مخنیولې ده.
سبدا یو جدي موضوع ده او معمولا همدغه ذهنیتونه موجود دي، ځکه چې اکثره کورنۍ د دغه دلیل نه چې ګواکې په لیار کې ازار اذیت دوی ته مخ نه شي او یا هلته استادان چې کوم تدریس کې هغه ورته بد سترګونه نسی دونه دوه جن دوی خپل لوران ته خوانځي د تاک نه یاد پنتون د تاک نه منه کیوی او دام یو عمده دلیل ګڼل کیږي.
زابل تزو افغان را سره پاړي کې د خبرونه تب خیر راغلی ستړي مشه. تاسو په نظر تعلیم څنګه امیدل شي؟
ما په نظر باندې خو تعلیم په درته انتظار شي چې دا پلرونه چې دي پلرونه په زمونږ باندې په ماشومتوب په دوره کې داسې ډېر کارونه ونه کړي. مثلا داسې کارونه چې هغه دوی د مکتب نه باسي، د ښوونځي نه باسي، د درس نه باسي، دا ډول کارونه دي ونه کړي. او په ماشومتوب په وخت کې پلار خپل ځان باندې لکه بچیان ماشومان وي تکلیف کوي کار وکړي او ماشومانو باندې تعلیم وکړي، نو دا رقم به
ډیره مننه. تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه، لکان الجونې کار ته مخکې کیږي نو طبعا تعلیم ترې پاتې کیږي، خو نه لومړیتوب باید تعلیم وي، له هغې وروسته کارونه خپله پیدا کیږي. بل اردن کې نظر هم په همدې اړه اورو. خبرونه ته په خیر راغلی، ځان مو معرفي کړئ، له هغې وروسته په همدې موضوع ستاسو نظر. مهرباني. وعلیکم السلام، په خیر راغلی، ستړي مشئ. وعلیکم السلام. زواک صاحب ډیر بخیر راغلی. ساس په نظر تعلیم څنګه امیدې شي؟ که څه هم ستونزو په اړه مو نظر درلودو، هغه خپور شو، امیدلو په اړه کړه ته وایي.
ډېر شهرونو او ولسوالیو کې لږ هغه ډېر په مخ او ستونزیان د ځان سره مثلا ستونزې خو ټول ته معلومېږي، باید یادونه ونه کړو.
زه اکسب ډیره مننه تاسو د دې بهیر نه په ټوله کې خوشاله یې چې روان دي. د برخت ډیر زیات کار شوی، تاسو نظر داو ولې ستونزې هم شته په غیر سترګونو شپټوله. بل اوردونکي را سره شته، اوردونکي په خیر راغلی، سلام شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته په خیر راغلی، ځان معرفي کړو ورور. د تعلیم په اهمیت باندې غږیږو. تاسو په نظر په افغاني ټولنه کې چې د علم، تعلیم، زده کړې او سواد وړاندې ګڼې ستونزې شته، څنګه امیدلې شي؟
زه خپل لاور خان قهرمان لوګر ولایت یازر سواری صاحب تماس
کوم. لاور خان، نو په افغاني ټولنه کې تعلیم څنګه امیدلې شي؟ تاسو په نظر باندې څه باید وشي د پاره؟
تعلیم خو بهترین شاید هغه خلک دي چې تیارو ته پاس یا تعلیم خو شاید او خلک پوهیږي
اهمیت دی، طبعا اهمیت روښانه دی په ټولنه کې. اما په وړاندې ګڼې ستونزې شته، څنګه عملولی شو، څنګه څوک هڅولی شو چې عملا تعلیم وکړي؟
تعلیم نن سبا اقتصادي مشکلات هم دي او بل غریب خلک تعلیم کې باید دولت دا وکړي چې د غریب خلکو ته واه
ډیره من. لور خان، ستاسو په نظر بېوزلي د دې سبب شوی چې تعلیم مخه ونیسي؟ د ګڼو اوریدونکو پیغامونه وو چې ډیرو زیاتو مهمو موضوعاتو ته اشاره وکړه. درنو اوریدونکو، ولې که ستاسو پیغامونه نور په خپرونه کې نشو خپرولی، کیږي ستاسو پاتې پیغامونه موږ ته په غږ ثبتونکي ماشین شمیره کې پرېږدئ. شمیره مو د 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. استاذ بیرته تاسو ته راځو. څنګه تعلیم عامیدلی شي ستاسو په نظر؟ د دې لپاره باید څه وکړي خلک، څه وکړي حکومت، دنده څه ده؟
معمولا باید اول وپوهېږو چې دلایل څه دي، کوم د کوم دلایل
ډېر وغږېدو چې اوریدونکو مو ته اشاره وکړه،
چې قدر منو اوریدونکو موږ ته ځینو ټکو ته اشاره وکړه، چې د فقر موضوع ده، د ذهنیت د نشتون موضوع ده، چې معمولا اصلا
تاوتریخوالی دی او دا موضوع
شامل. او د غوسه په څنګ کې همدغه د کورنیو د فقر د وجې نه موږ اکثرا ګورو چې په کلیو کې د موږ تاسو نجونې یا زنانه ټولې په پټه کې اخته دي او شاقه هغه فزیکي کارونه ترسره کوي. نو که چیرې دوی د تعلیم دپاره ذهنیت ښه نه وي، تر څو چې ښوونځي ته ځي ښه بده وي چې دوی پټیو کې کار وکړي او حاصلات زیات شي.
ولې دا لنډمهاله فکر نه دی ستاسو په نظر؟ ډېر لنډ فکر نه دی.
خود معمولا چې دا طبیعي ده چې لاند فکر دی، خو د اهمیت
مکمل بشپړ راتلونکي ته په دې سره ځان منوي.
بالکل، دلیل خو فقر دی او د ذهنیت نشټون دی. د دوسه په څنګ کې نور دلایل هم شته چې یا په کلی کې ښوونځی نشته او یا زنانه ښوونکي نشته، چې معمولا تاسو اوریدل چې ځینو اوریدونکو د زنانه ښوونکو د نشټون د وجې نه هم خپل لورانې نه پرېږدي چې ښوونځی ته لاړ شي، او دا خپله یو دلیل ګرځېدای شي.
نو خلکو ته قناعت څنګه ورکولی شي تر څو هدف ته چې تعلیم عام وي لکه د نورې پرمختللې نړۍ په څیر، دلته هم هر څوک وکولی شي دا حق ترلاسه کړي.
باید دلته یوه ښه پالیسي جوړه شي، او پالیسي به دا رقم موږ تاسو په نظر کې ونیسو چې اول باید د ذهنیتو جوړول موضوع وي، او دا باید په مختلفو ارګانو په امانګۍ سره چې په هغو کې اج اوقاف، اطلاعات و فرهنگ وزارت، د ښوونې روزنې وزارت، د لوړو زده کړو وزارت، دا ټول باید یو ځای شي او د ټولنې د عامې پوهاوی سطح پورته شي او خلک د ښوونې په ارزښت او اهمیت باندې پوه شي، که څه هم لنډمهاله ګټې یا هغه مادي امتیاز چې په هغه وخت کې چې هغه لورانې دوی ته ورکوي هغه باید د غونه دوی تیر شي او لاړ شي هغه بنیادي یا اساسي ټکي ته چې دوی ښوونه او روزنه ده او د دوی مصروف کېدل په تدریس باندې دي.
استاذ په نظر، استاذ خبرونه وخت هم ختمیږي، ګڼې ستونزې د دې سبب شوي چې د تعلیم مخه ونیول شي کنه ناپوهي چې په ټولنه کې شته؟
د ناپوهي سره د نور مشکلات هم دي، تنه ناپوهي نه ده، که چیرې تنه یوازې ناپوهي وي خو مشکل به په ډېره سادګۍ حل شي، خو سې د خلک به ذهنیت جوړ شي ول ښوونځی نه وي بیا به
تعلیم څنګه عامیدل شي. په دې موضوع تاسو ځانګړی بحث د پوهنې او روزنې د ښوونې او روزنې پوهنتون د رئیس د تربیتي علوم پوهنځي له رئیس کریمې دریس سره اوردو. استاد درنو اردوونکو، پیغامونه هم په خپرونه کې خپاره شول. د خپرونې وخت پای ته رسېدلی. زه یوسف ځدران د څخه اجازه غواړم. د خدای پامان.